روانه پایل شول ستاسو قربانه یوز ده منازه شهید
او زه نصر کاکر
نن ده چهارشنبه شروع ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې 19 نیټه ده او د مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي بیا هم تاسو ته هرکلی وایي لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو د استازو سره د خبرو وروسته د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په راولپنډۍ ښار کې د پاکستان د پوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدکاته کړي او ښاغلي خلیلزاد په یو ټویټ پیغام کې ویلي په امارات کې سوي غونډه به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې مخ په وړاندې بوزي
بل لوري ته د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر شهریار افریدی نن سینټ ته ویلي دي چې پاکستان کې بندي ډاکټر شکیل افریدی د خوشکولو لپاره امریکای په پاکستان کوم فشار نه دی اچولی. امریکایي چارواکو د کانګرس غړو په څو واري پاکستان باندې تور لګولی دی چې ډاکټر شکیل افریدی د القاعده د مشر اسامه بن لادن د ځای ځایګڼې د پتې لګولو په تور نیول شوی دی.
او د نړیوال اقتصادي فورم د سرش کال په ریپورت کې ویل سوي پاکستان کې ښځې د سړیو سره د برابرۍ په مقابله کې یوازې له یمن څخه یوه درجه پورته دی. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالین وایي ښځو ته په ټولنه کې پوره رول نه دی ورکول سوی.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خپرونه کې دا او یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
د وایس اف امریکا جوړه کډرمنو اوریدونکو خبرونه ته واره بیا هم شراغلاست په خبرونه کې پیل کوو. هم د افغانستان د سولې له خبرو اترو څخه چې په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو له استازو سره د خبرو وروسته د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان ته تللی او پر پنډي ښار کې د پاکستان د پوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدکاته کړې دي. تفصیل اخلو او څېړنه هم زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت په سټوډیو کې را سره ملګری دی. ستړي مسې او په خیر راغلی.
په خیر.
زلمی خلیلزاد په متحده عربی اماراتو کې د درې ورځو د خبرو اترو وروسته پاکستان ته تللی دی او پر ځای دی چې د سیاسي مشرتابه سره خبرې وکړي له پوجي مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره خبرې اترې کړې دي. په خپل تاسو څه نظر لري چې دغه لیدکاته د سیاسي مشرتابه پر ځای د پوجي مشرتابه سره څه معنی لري؟
جی دا خدا شای کنفرم کوي چې کوم اصلي تګلاره یا کوم اصلي طاقت د پاکستان سره هغه پوج دا او سپیشلی د افغانستان د هند او امریکې اړخه چې کومه تګلاره ده د پاکستان هغه همیشه فوج خپل لاس ساتلې ده او سویلین حکومت ته کله هم دا هغه نه ده ورکړی اختیار چې دوی داسې تګلاره جوړه کړي چې کوم د فوج چې کوم وایي چې د مفادات دي یا د پاکستان مفادات چې کوم فوج غني چې هغه د هغوی برخلاف وي. او بل د سره سره چې زلمی خلیلزاد پاکستان ته راتګ دا هم ظاهروي چې پاکستان یو چې کوم د هغه اوس د حالات کوم د افغانستان صلح چې کوم عمل دا په پاکستان په لاس سره دا او پاکستان کا فرض کا مرسته ونه کی یا وکی نو هغه په افغانستان په حالاتو باندې ډېر زیات اثر وی. نو دا دوه خبرې کلیر کیږي د هغه ملاقات نه چې یو خو پاکستان شې اصلي واک په فوج په لاس سره چې عمران خان ډېر هڅوي او که داود عمر زئی چې کوم عمر داود زئی چې کوم عمران خان ته ویل دي چې دا چونکه د په کوششونو دا خبره په مختګ روان ده خو هغه حقیقت داسې نه ده او چې کوم تګلاره د پاکستان شننه هغه فوج جوړوي سپیشلی د افغانستان حقله.
خو بیا بیرته هم سیاسي مشران خوایي چې تګلاري هم د دې سره دی د پاکستان خارجه وزارت او د خپل مهم رول لري. البته یو بل خبره چې وړاندې دا خبره کېدله چې دا به بین الافغاني مذاکرات وي د افغانانو په مشرۍ کې به وي اوس دا خبرې له طالبانو سره کیږي او امریکا یې کوي.
بالکل دا خبره دا زلمی خلیلزاد هم په خپل دا ټویټر پیغام شه دا خبره کړې ده چې موږ چې کوم په ابودابی شه چې کوم دا ملاقاتونه وو دغه مقصد افغانانو ترمنځ چې کوم اصول عمل ده دا پرمختګ وو پرمختګ بوتللو خو هغه څرنګه تاسو دا خبره وکړه چې دا خو امریکې د سعودي د متحده عرب امارات او پاکستان سره دوی لیدن کړی دی او طالبان اوس پورې وایي چې موږ به افغان حکومت سره خبرې نه کوو او پرون چې کومه خبر افغان حکومت نه سوي دی هغه طالبان هغوی تردید کړی ده نو فلال خدا سې دسی چې طالبان افغانانو سره خبرو ته تیار نه دي او کفرس که دوی تیار نه وي او طالبانو سره خبره طالبانو سره ډایرکټ خبره په دوی پاکستان سره خبرې کوي یا بل هیواد سره کوي نو ما نه دا خیال چې دغه به بین الافغانی یو سلاوی یا به دا پرمختګ وي دا به دغه سې خبره وي چې طالبان به د نورو په خوله شکیږي او په خپله به افغانانو سره خبره نه کوي نو اوسه پورې خو دا داسې لیدسې چې دا د افغانانو منشه خبره نه ده دا د پاکستان د امریکې د افغانستان او پکښې سعودي او عرب امارات دوی منشه دا خبره کوي نو موږ به ګورو چې اخر شي طالبان دغه دریز وړاندې کوي
دا خبرې اترې چې هم د پاکستان په مرسته کیږي آیا په افغانستان کې و جګړې ته به د پای ټکی کیږي او کڅنګ
نو افغانستان شخو ګورې د 2000 نه زیات ترګر ګروپونه دي چې کوم امریکای دلته استیمیټ دا دغه نه علاوه مخشه ه کتا سو خیالي وړو کې اختر په موقع باندې دوی دزبندي اعلان کړه او طالبانو سورزو پاره خو هغه باوجود تشدد وو په جلال آباد شي حمله وسوې په کابل سه وسوې نو ضروری نه ده چې دوی دا کوم هغه وي او هغه ګروپونه کوي لګیا دي چې کوم باندې نور هغوی باندې هم دغه تور ده چې دوی پاکستان سپورټ کوي دا ګروپونه لکه داعش سو حنیف اتمر چې په خوانی سلاکار وو د کامی سلامتی هغه دلته واشنگټن څخه دا خبره وکړه چې داعش ته چې کوم کومک ملاویږي کوم روزنه ملاویږي یا پاکستان ورکوي ورته د غسل لشکرې طیبه چې یو ترګر تنظیم د پاکستان شه دا هغوی ډیر زیات اکټیو دي نو مقصد دا ده چې دوی سوله خبرو سره ضروری نه ده چې تشدد ورې کم راسي کم سي یا نور ګروپونه هه تشدد نه ودري او بل چې کوم اشرف غنی خپل چې کوم قاعده او ضوابط یې اعلان کړی وو گایډ لاینز چې په هغه شه دا یو شرط وو چې هغه ګروپونه چې چاته رګر تنظیمونه سره تعلق یې هغه په دغه سوله په عمل شه برخه نه اخلي نو ایمانه ده خیال چې د طالبانو پر تک سره یا دوی سره سوله کور سره به تشدد شي کمی راسي وځي تشدد شي نور هنده سي ګوندونه چې هغه انوال دي القاعده ورې د حقانی شبکه دا داعش ته لشکره طیبه دا او دغه شش نور پاکستانی طالبان دي نو چې کله پورې دوی سره لکه دا کوم جنگ دا خپل انجام ته نه رسیدلای او دی افسکومه پر دی افغانستان په خاورې پراته وی نو تشدد به هم وی او غیر استحکامی به هم وی
ډیر مننه پیروز برشا صاحب د زم پام سره
ډیر مننه
مهم خبرونه چې چرته هم وی تر تاسو یې درسو د خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه دا ټول ریجن
ده هغه خبر پربو چې تاسو یې مهم بولئ
دا څنګه اوري د ټیپ په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
امریکا غږ دی تاسو د واشنگټن ډی سی د سټوډیو څخه وینئ د مهالزو یو بلې موضوع ولورې ته چې هم د افغانستان د سولې په اړوند پکې تفصیلات دي او څېړونکو پرې خبرې کړې دي هغه دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپلو خبرو کې دعاوې او کامیابۍ او د هیلو تامی خود لیدی د افغانستان د سولې لپاره او په دې اړوند خبرګون خودل شوې ده د سویډونکو له لوري او ویلې دي چې عمران خان باید خپل بیانونه ته په ژورتیا سره پام وکړي او د سولې لپاره عملی ګامونه پورته کړي تفصيلات یې تاسو ته نوشروان خلندر وړاندې کړي
وزیر اعظم عمران خان د ګل یادو شنبه پر ورځ په ټوټر ویلي پاکستان د طالبانو او امریکای ترمن د خبرو په جوړولو کې مرسته کړې ده. راځي چې لاس په دعا شو چې سوله بیرته راشي او په بهادر او افغانانو باندې نږدې د دریو لسیزو دا جګړه پای ته ورسیږي. پاکستان به د سوله په بهیر کې تر خپل وسه هر څه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو سیډون کې انتظار خادم وی او ای ډیو سره په خبرونه کې ویلي چې عمران خان کوم لاس په دعا شوی په دې باندې دوی باور ساتي، خو کله چې د سیاست خبره راشي نو موږ غواړو هلته د نتایجو وړ عملی ګامونه پورته کړی شي. د نور صدا سوای
نه په تجربو باندې راځي نه په زارۍ باندې راځي. یعنی معنا دا ده چې یو طرف بل طرف ته ډیجیټل دا په خپل ذات کې یو ډلې کامیابي او د بلې ډلې ناکامي ده او نه په زارۍ راځي. نو که چېرته د ملتونو برخلیک په دعاګانو باندې بدلېږي نو موږ به د عمران خان کوم لاس په دعا شوی چې دی پر څه باندې باور ساتو. خو هم حتماً د الله پاک نوم مرسته غواړو. خو کله چې موږ د سیاستونو خبره کوو هلته د عملي قدمونو خبره کوو، هلته د ملموسو نتایجو خبره کوو. دا زما د پاره کومه نوې خبره نه ده، دا معمول مطابق خبره ده.
انتظار خادم زیاتوي په متحده عرب اماراتو کې د سولې خبرې د جنگ د خاتمې نه بلکې د جګړې لپاره یو مشکل عمل آغاز دی. باید ټول سیمه ییز او نړیوال په دې کې خپل رول ولوبوي. خغلی خادم زیاته کړي چې دا وخت د پاکستان او طالبانو په شمول د افغانستان لنورو گاونډیانو سره د سولې نه علاوه هیڅ بل لار نشته. اسلام آباد نه د افغانستان د چارو یو بل کارپوه طاهر خان وای د افغانستان جګړه ختمول اسان کار نه دی او د پاکستان مشران باید په دې مسله په سوچ سره بیانونه ورکړي او د کریډټ اخستلو لپاره ورکوونکو بیانونو نه ډډه وکړي او د افغان جګړې په حساسیت باندې ځان پوه کړي. د نور صدا سوای
زما دا نظر دی د پاکستان د مشرانو بیانونو بی احتیاطي یا یو شی خامخه هر کار په خپل کاته کې هغه موږ په پاکستان کې راټول شمال ته یا کړی دا غسل دا سوچ انتهایی غلط او قابل اعتراض دی. پاکستانی مشران هر څوک چې باید یې په دې نزاکتونو په دې حساسیتونو باندې پوه شي چې سعودکار په پاکستان کې د شي خبره ده، پاکستان، ایران، روسیا، بل لیکن دا هر څه په داسې انداز کې پیش کول دا د نه خیال به هم ځینې شکونه پیدا کړي.
شړون کې طاهر خان د متحده عرب امارات د غونډې په اړه باندې وایي چې په دغه هیواد کې پروانو خبرو کې یوازې پاکستان نه بلکې نور هیوادونه هم ناشتي او باید د خلکو نه د ستاینې اخیستو په ځای د سولې د خبرو په وړاندې بوتلو لپاره کار وشي. دا به د پاکستان او د ټولو په ګټه وي. هر څوک عمران خان د افغانستان سولې ته ژمن دی او وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ په مقصد له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د لیدو موقع برابر کړی و. خو په پاکستان کې سیاسي څېړونکو وایي چې په افغانستان کې د سولې پر راتګ کې حکومت نه بلکې پوز مهم رول ترسره کولی شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
کو په فیسبوک باندې هم تاسو موږ په ژوندۍ بڼه لیدلی سي facebook.com/voadiw. او اوس هم یو بل رپورټ چې د اسوسییټډ پریس خبري اداره او د خپلو سرچینو له خولې وایي چې پاکستان د پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي ادارې FATF د تور پیرس څخه ځان د بچ کولو په خاطر ګامونه اخیستل شروع کړی دي. تفصیل اور باندې رحمان بنری په دې رپورت کې راکوي.
خبری اداره اسوسییټډ پریس وای پاکستان په غیر قانوني توګه د دولت د مخنیوي افسر ادارې یا اف ای ٹی ایف د تور پهرستا د بچکیدلو لپاره ګامونه پورته کولو ته تیار شوی دی. خبری اداره وای پاکستان د حکومت درې چارواکو ورته د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي چې مشکوکو وسلوالو د بانکونو د حساب کتاب لاره به د ځمکې، سمندر او د هوا د لارې نشي. د پاکستان نوم د ایف اے ٹی ایف په خړ پیرس کې د روان کال د فروری په میاشت کې شامل شوی وو. پاکستان دا ویل شوی وو چې د نړیوال ترهګر ګرځول شوی مذهبي مشر حافظ سعید په ضد د غیر قانون حساب کتاب د پلټنو نه علاوه د ځینې نورو تندرو ډلو په ضد کلک ګامونه واخلي او په قانوني او ادارتي انتظاماتو کې نیمګړتیاوې ختم کړي. پاکستان نه د ګټو نه ترلاسه کوونکو ډلو د سار دپاره هم د اوسني قانون نظام بدلولو غوښتنه شوې وه. ایف اے ٹی ایف دا هم ویلي وو چې په کومو برخو کې قانوني چوکاټ پیاوړی دی هلته هم د مالي بهیر د کمولو دپاره کوم عملی نظام نشته دی او دغه شان د ځمکو په کاروبارونو کې هم دا کار عام دی او د غټو کاروباریانو معاملات هم د قانوني چوکاټه بهر دي. ادارې ویلي وو چې په غیر قانونه لار د پیسو لیږلو یا منی لانډرینګ د مخنیوي په لړ کې هم کمی دی او د کوټه او چمن په ګډون په یو شمیر ښارونو کې د پیسو د ورکړې راکړې آزاد او غیر قانونه کاروبارونه کیږي. د رپورټونو تر مخه کوټه او چمن د ترهګرو ډلو د استوګنو مرکزونه دي. ایف اے ٹی ایف پاکستان ته ویلي وو د تجارتي مرکزونو سره د مذهبي او نور تنظیمونو لخوا د چندو د پاره د ایښودو شوو صندوقونو ریکارډ دی هم ولري او د پیسو د هر قسمه کاروبار ریکارډ دی هم خوندي کړي. پاکستان په خپل رپورټ کې ایف اے ٹی ایف ته د روان کال د جنوري په میاشت کې دغه یقین ورکوي چې په دغه کارونو کې کامیاب شوی دی. که پاکستان په دغه ګامونو اخیستلو کې کامیاب نه شو نو په تور پیرس کې شاملېدی شي، د کوم له امله چې پاکستان نه یوازې په معاشي توګه خرابېدی شي بلکې په نړیواله کچه هم د پاکستان نوم نور خرابېدی شي. امریکایي حکومت هم د فروری په میاشت کې په غیر قانونه توګه د پیسو لیږلو د سار نړیواله ادارې ایف اے ٹی ایف ته وړاندیز کړی و چې پاکستان دې د نړیوالو ترهګرو د مالي مرستو کوونکو هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړی شي. پاکستان د کال 2012 نه تر 2015 پورې هم د ترهګرو د مالي سرچینو د نه تړلو په تور د پهرست د سار په نړیوال پهرست کې شامل شوی وو. ایف اے ٹی ایف د وو درش خړو هیوادونو سازمان دی کوم چې بغیر قانونه توګه د پیسو لیږلو او ترهګرۍ سره اړوند د مالي مرستو د مخنیوي او نړیوال مالیاتي نظام ته په دې لړ کې د ورپېښو خطرو څخه بچ کولو لپاره په 1981 کې جوړ شوی وو.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
اسف امریکا جیبا د کرمن اوردونکو او سم یو بل رپورت چې د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر شهریار افریدی نن سینټ ته ویل دي چې په پاکستان کې بندي ډاکټر شکیل افریدی د خوشکولو لپاره امریکا پر پاکستان باندې کم فشار نه دی اچولی. امریکایي چارواکو د کانګرس غړو څو واري په پاکستان تور لګولې چې ډاکټر افریدی د القاعده د مشر اسامه بن لادن د ځای ځایګي د درک لګولو په تور نیول شوی دی. تفصیل منظر شهید په دې رپورت کې راکمی.
د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر شهریار افریدی نن د چهارشنبه یا شروع په ورځ د سینټ یوې غونډې ته ویلي چې د امریکې حکومت لخوا د ډاکټر شکیل افریدی امریکا ته د سپارلو په اړوند په پاکستان هیڅ ډول فشار نشته. شهریار افریدی د خبره د سینټر مظفر حسین هغې پوښتنې ته په ځواب کې کړي چې وایي امریکا د ډاکټر شکیل افریدی د خوشي کولو او دوی ته د سپارلو غوښتنه کړې. امریکایي چارواکو او د کانګرس غړو وار په وار ویلی چې پاکستان ډاکټر شکیل افریدی د القاعده مشر اسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې یا سی آی ای سره د مرستې کولو په سر نیول شوی، خو پاکستانی چارواکو هغه د یوې لا قانونه ګرځول شوې ډلې سره د اړیکو لرلو په تور باندې کړی دی. اسامه بن لادن په پاکستان کې په ایبټ آباد ښار کې د پوځي چاونۍ ته څیرمه په یو کور کې امریکایي پوځیانو په 2001 سم کال کې ووژلو. د هغه د وژنې سمدستي وروسته ډاکټر افریدی ونیول شو. مطبوعاتو کې راغلي راپورونه وایي چې د کورنیو چارو مرستیال وزیر شهریار افریدی سینټ ته ویلي چې لومړی خدا چې واشنگتن هیڅ کله داسې یو غوښتنه نه ده کړې او دویمه دا چې هیڅ امکان نشته چې ډاکټر شکیل افریدی د امریکا ته ورکړی شي. مرستیال وزیر شهریار افریدی زیاته کړی ده چې موږ د خپلو قومي یا ملي امنیت ګټو به هیڅ کله معامله ونه کړو. هغه وویل که د امریکې له لورې داسې کومه غوښتنه وشي نو دوی به دا د پاکستان پارلمان ته وړاندې کړي. د دغې خبرې په غبرګون کې د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد ویلي چې د ډاکټر افریدی موضوع یوه صوبایي موضوع ګڼل مناسب نه دي. څو ورځې وړاندې د امریکا د کانګرس یو مخکښ غړي بریج شیرمن ویلي دي چې د ډاکټر شکیل افریدی را خلاصول د امریکې د کانګرس لپاره ډیر مهم هدف دی. هغه زیاته کړې چې موږ خو غوره وبلله چې پر دې حقیقت چې اوسامه بن لادن د پوځي اکاډمۍ تر څنګ اوسېده سترګې پټې کړو، خو پر یو بهترین پاکستاني هغه کس باندې چې موږ سره یې د دغه ترهګر په موندلو کې مرسته وکړه سترګې نشو پټولی. ډاکټر شکیل افریدی ته په کال 2012 کې د 3 کالو د بند سزا اورول شوې وه، کومه چې وروسته 10 کاله راکمه شوه. د هغه وکیل وایي د څلوېښتونه زیاتې اورېدنې وشوې خو قضیه یې مخ په وړاندې نه ځي او هر ځل ځنډول کېږي.
زه چې یوه ښځه یم.
زما نوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زما نوم شازی اورنګزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زما نوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد مې مېرمنو په سیاست کې اچولې دی.
زما نوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپلې خوښۍ د ژوند حقدار یم.
زما نوم زهره شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو د مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د نړیوال اقتصادي فورم د سخ کال پر راپور کې ویل شوی چې پاکستان کې خزي د سړیو یا نارینه وو سره برابرۍ په مقابله کې اوازې ل یمن څخه یو درجه پورته دي. په پاکستان کې د خزو د حقوقو فعالین وایي چې خزو ته په ټولنه کې پوره رول نه دی ورکړ شوی. د دې وجه صدا په دغه ستونزو باندې متاثر شه د زینی پارلماني غړو میرمنو سره غږیدل دي.
دراپورنو تر مخرستو پاتې هیوادونو کې ډومبیا خو زنانو ته اکثره د اعلی تعلیم حاصلولو مساوي مواقع نه وی ترلاسه او کزینی پکې تعلیم حاصل هم کینو زیات ترې بیا د کارونو په ځای اخلی پخلی یا ماشومانو ته محدود شي او ملازمت ته پکې کمی راځي. او په دې اړه چې ډیوه د پارلمان د پخوانی غړي میرمن جمیله ګیلانی نه پوښتنه وکړه کوم علتونه کې دې شي چې زنانه باوجود د اعلی تعلیم حاصلولو نه پس خپل څنګه کې ملازمت کول نه ډډه کوي، نو هغه وایي ډومبیا خو ریاست هغه ته مواقع نه دي برابر کړي. بل دا چې ټولنه هم په یو او بل طریقه زنانه کور کې دننه خوښي او دا اکثره ناری نو سوچ دا وی چې کور کې دننه زنانه باندې حکمرانی اسانه وي خو کم چې ملازمت کوي په هغه خپل واک ساتل ګران وي.
دو ماشومانو خبره کوي چې الک یادې چې هغه بهر لوبې کولې او جینۍ چې د نو کچن کې مور سره کار کوله کنه، نو د دغه وخت نه یو ماشوم ته یو دا ایجوکیشن ورکړی شي چې ستا د دې ځای دغه دی او که موږ ماشومانو ته د لوبو شونه مالو نو جینکو ته موږ د زیاتر دی لوخی والو دغه والو د کچن سامان ورته والو او الگ ته گاډي والو یا ورته ټوپک والو یا دا قسم.
میرمن جمیله زیاته بل علت دا دی چې د کار ځایونو کې اکثره زنانه خپل عزت او درناوی خوندي نه ګڼي، نو ځکه د ملازمت په ځای د کور کارونو کې بوخت شي او کمی چې بهر کارونه کوي هغه ورسره د کور هم ټول کار سرته رسوي او په بل معنی د 1400 تر 1800 ساعتو پورې هر ورځ په کار کولو مجبوره وي، نو ځکه بیا اکثره زنانه ملازمت پرېږدي او کور ته محدود شي. خو لیډی ریډینګ روغتون کې یو فیزیوتراپیست ماریا حنان وایي مشکلات هر ځای او هر سانګه کې وی خو زنانه باید حوصله بای نلی او د ملک او خپل کورنۍ د بهتري لپاره باید ناری نو سره اوګه پوګه کارو کی.
ډیر افسوس خبره ده چې اوس پورې دی ډیر ډیپرایوډ وو, اوس پورې دی د پاره سره پالیسیز نه دي جوړ شوی, اوس پورې دی د پاره سره قانون سازی نه ده شوی. نو ان شاء الله زمونږ د دې باره کې چې کوم د دې لیجیسلیشن الریډي زمونږ سره تیار دی, او ان شاء الله چې څومره زر تر زر به مونږ دی باندې کار کوو چې مونږ دی ته د دې چې کوم بنیادی حقوق دي هغه دی ته مونږ ورکړی شو.
او وای که په حکومتي کچه د قانون سازۍ د لارې د کار ځایونو کې د زنانو د حقونو خیال اوساتل شون, امکان دی چې نورې زیاتې زنانه هم ملازمتونو تراشي. او د واکمن ګوند تاریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ د یوې غړې میرمن عائشه بانو نه مو چې پوښتنه وکړه په حکومتي کچ کار کوونکو زنانو په اړه ولې قانون سازي کمزوري ده, نو هغه وایي
سونو هم فورن کنٹریز نو هغه د دې د وجې نه چې دی نو هغه مخ کې دی چې هغه کې فیمیلز بالکل سره سره د میلز ولاړې دي او خپل خدمت د ملک د پاره خپل سر انجام کوي. هم دغه شانتي زمونږ دغه ورکینګ وومنز کم چې په کورونو کې ناست دي هغه له پکار دي چې دوی بهر روزي د میل سره سره هغه هم هغه ته هم د دې کوم ضرورت دی. او تقریبا نن سبا چې دی پی ایم ڈی سی مطابق تقریبا 60+ وومن چې دی ورکینګ وومن چې هغه کورونو کې ناست دي, نو زما هغه ته ریکویسټ چې پلیز تاسو روزي بهر روزي تاسو ته د دې ملک ضرورت.
خو زیاتی د تعلیم یافته زنانو د ملازمت نه کولو یوازې نه وجه د قانون سازۍ کمې نه ده, بلکې تر سوچ ټولنې خپل سوچ نوی بدل کړي او زنانو ته د برابر انسان په سترګه نوی کتلې دا ستونزه به هم دغه شان موجوده وي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي,
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند, امنیت, اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده,
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا جبا د خبر منور دونکو تاسو د مدرسه شاپ ریپورت کې د نړیوال اقتصادي فورم د سش کال په ریپورت کې د پاکستان د وضعیت په اړه معلومات واوریدل. هم په دې باب زموږ خبريال ریاض حسین په سیمه کې له شوزو سره خبرې کړې دي, د هغوی ستونزې ځینې پوښتلې دي چې ولې هم دوی د نارینهو سره برابر وژه په وژه ولې کار نسی کولی یا ژوند نسی تیرولی. تفصیل هم په دې رپورت کې.
زمانم سمیا دی, زه آی آر انټرنیشنل ریلیشنز بی ایس پاس کې یم. ډومبی وجوهات خدای چې د کور نه متعلقه یو مطلب کور کې لکه پورا فیملی وی مطلب ترو نه وی یوازې لکه پلار سای نه اجازه او شی خو مطلب ترو نه وی اغي بیا لکه اجازه نه ورکې چې لکه دا خو خبر نه چې جینې بهروزی د دې وجه عمرات لیشي بل دا وی چې مطلب ورونه اوم نو ور کوي ډیر اجازه چې لکه مطلب بار دا مطلب الکان چې کمیونټي خبرې کوي لکه کالج ته جینه کیږي چې دې داسې دې سناغي خپل سوچ کې وی چې لکه زمون خو نه ته هم داسې نظر باندې ګوري په دې وجه باندې اوم اجازه نه ور خزي بابا کور کې ناستی وی مطلب د خپل आवाज د پاره وا سنه کوي سیاست دی وی چې بس سیاست صرف د میل د پاره دی مطلب دی به کوي ارس به کوي خولکه خزه پاره سنیش داسې نه په کار کنه مطلب سو جنو کول لکه مطلب فی وین چې کم دی خپل حقوق خپل رائټس ور کول په کار دی مطلب چې دی خپل आवाज د پاره مطلب سوئی سو حاصل کی زکه چې رست لازمی خونه چې رست بس واده او شینو بس کور وسمای داسې پکې اوم چې واده اون شي بیرونم نساتی پلارم نوی نو دا هغه وجه اوم بیا داسې نو بیا خپوی چې تعلیم می کړی ونه سبا می حاصل کړو نو سو خپل ځان خو می ساتلې وکړ.
سبا نو مس فرزانه جاهد ګډ کې زو مردان کې د تیرشي وی غیون استانو نادل تا پریکټیس کو دې کې زیاتر چې کم کردار دی نو هغه زموږ د میل چې کم خلک دي یعنی زموږ کم د میل سوسایټي دا غي سوچ چې دین هغه ډیر زیات نیگیټیو وي د فیمیل په باره کې هغه وی چې فیمیل دا غي په ذهن کې د شروع نه دایو کنسپټ اچولې شو لري چې دا فیمیل چې دنو دا کم تر را دا په یو فیل کې چې دینو هغه شان نشي چلی دی چې کم فیل کې یو سړی چې دینو هغه چلی دی شي خو زه دې سوچ سره زکه اګری کوم نه چې زه په خپل یو فیمیل وکیل یم او تاسو څنګه ما وی چې زه تیر شوی د یو لس دوله سو کالو نه دلته پریکټیس کوم زه ځان حکیره نه غاړم د میل نه هغه وجه دا ده چې زما مور او پلار زما د پارا یو پوزیټیو سوچ کړی دی زیدی فیلډ ته راوستي ما اور اغي مال په مایند کې دانه دی چولی چې بچي ته د دې رور نه کم ترې یا ته دې میل نه چې دی نو تس کم ترې کله چې مونږه یو لور لا یا خور لا په ذهن کې دا خبره واچو چې ته کم ترې تس نشی کولی نو هغه دا هغه ذهن چې دی نو تاسو ولې یو غلط سوچ په ذهن کې واچو نو کاغه بیا مخ کې تل غواړي نو هغه شان تر کې نشي کولې زه از وکیل چې دی نو زه لکه د خلکو ډیر خبرې برداشت کوم دلته او رما خو ما ځان کمزورې نه دی ګڼلې زه چې دی نو د خلکو خبرې وورم په یو غوږی وباسم په دی بلې لکه او رما په یو وباسم دلته هراسمنت لکه مو سرم کې یواز دی دا نه راشي ته په بینک کې جاب کې یو فیمیل په بینک کې جاب کې یو فیمیل چې دنو هغه په اسکول کې سه ټیچینګ کوي نو هلته به هراسمنت هغه سره کیږي ما سره روزانه چې د هراسمنت کیږي خو زه برداشت کوم او زه د هغې خلاف لکه سټیپ هم اوچتوم دا نه دی چې زه سټیپ نه اوچتوم ما یو څو کسانو خلاف چې دی ما کمپلینټس هم کړي دي ما هغې حوالات کې بند کړي دي په دې وجه باندې چې سبا دا سړی چې دی نو دی ته هغه شان کړي چې لکه میلاو نه شي چدی نوې فیمیل تنګ کی
زمانو مکیلا سمبل دی د تحصیل کونسلر مردان او ومن چیمبر اس وی فیما دلته کې د خواتین سره د فیمیل سره هغه سلوک کیږي امتیازي او هغه د خپل حق نه ملاویږي او ډیر زماده سخمن دشتي خې ایجوکیټډ دي خو چې هغه د خپل حق ته پر आवाज نشو چتولې زمونږ چې کم یو مونږ په هغه دور کې یو چې دلته کې خواتین ته هغه خپل حق په دې وجه نه ورکوي چې زمونږ په معاشره کې کم زمونږ وروڼه دي هغې دا نه غواړي چې یو فیمیل دې رامخکې شي او هغه دې یو ورک وکړي مونږ وایو چې زمونږ وروڼه د ځان سره زمونږ د کمې خویندې چې دا ځان سره مخکې بوزي لکه دلته زه تحصیل کونسلر یم په تحصیل کې مونږ سره هغه فرق کیږي چې مونږ ته خپل حق نه ملاویږي خو که مونږ د خپل حق آواز اوچتو نو همدغه ځای کې مونږ سټاپ کوي زموږ چې کمې هغه خویندې دي چې هغې بار جاب کوي نو هغې ته ډېر زیات مشکلات دي خو چونکې هغې ته د کور نه سپورټ وي خو بار به ته خلک هغه دغه دي چې یاره ته مخکې نه شي تللی نو مونږ وایو چې اوس ګوره وخت ډېر تیزۍ سره روان دی زموږ وروڼو له پکار دي زموږ مشرانو له پکار دي چې مونږ خواتین د هغه مقام راکړي هغه عزت راکړي یره جی زه خو په خپله یو سیاسي جمعه سره زما تعلق دی او تر بچپن نواله تر اوسه پورې زه د خپل یو پټې سره چونکی دلته کې مونږ سره هغه مور د میری کیږي مونږ ته خپل حق نه ملاویږي مونږ وګورو نو په اړه پروګرام کې کو هغه احتجاج دی کو هغه جلوسونه دي کو هغه میټینګونه دي کو هغه برسیانې دي مونږ ارزې ته ځان رسو خو په دې سوچ رسو چې مونږ مخکې لاړ شو زمونږ چې کم شران دي نو اغي دغلته منګلا قدمونه ودرې او کله چې د فائدې وخراشي مخصوص نشستونه راشي نو بیا په اغي کې داغي مور روزي خور روزي ترور روزي چې کمزه کې موږ ته خپل حق ملاو نشي بیا زموږ ډېر خويندي ایوین ز خپل ځان میادو چې بیا ډیسکرج شو موږ بیا موږ یو طرف ته کېنو ځکه چې موږ وايي موږ کوو سو دي موږ سره کیسا صرف موږ دې د پالو چې زنده آباد مرد آباد
موږ فرشته حياتي زموږ تر بای سره تعلق دي زه بي 7 سټوډنټ يم سوشالوجي ډیپارټمنټ سره چې دا میل ډومیننت سوسایټي دا میل چې کوم حقوق حاصل کیږي هغه فیمیل ته نه ورکوي او یو دا چې لکه یو ور سوشل ورک کوي یو فیمیل نو هغه ته په هغه فیلډ کې دا میل د وجه ډیر زیات مشکلات راځي حکومت ته پکار دي چې یو پالیسي جوړه کړي چې فیمیل ته خپل حقوق حاصل شي څنګه چې میل د دنیا ته راغلي دي دا هغه خپل حقوق دي هغه پوره کیږي دا شانتي فیمیل ته پکار دي دا دنیا چې دا په خزه باندې روانه ده پکار دي چې فیمیل ته هغه شانتي حقوق حاصل شي څنګه چې
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ
تاسو هم
بدلون راوستي شي
تاسو هم بدلون راوستي شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
نو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو خپرونه دوام لري او دا مهال زو یو ویډیویي راپور ولورې ته چې د مصر دینا عبدالمقصود چې یو باډي بلډر ده هغه په اروپایي سیالیو کې د سرو زرو جایزه ګټلې ده. تفصیلات یې سدي دغه تاسو ته وړاندې کوي ماهور چلی.
تنساده یا باډي بلډر دینا عبدالمقصود لومړی مصری ښځه ده چې په یورپین چمپینشپ کې د سرو زرو جایزه وګټله.
که تاسو د خپلو خوبونو ترلاسه کولو لپاره ځان وکړوي نو ستاسو خوبونه رښتیا کېدلی شي. بیا دا معنی نه لري که ته سړی یې که ښځه. او که څوک تاسو ته وایي چې تاسو دا کار نشئ کولی نو په هغې غوږ مه ګروئ.
د دینا استاد یا تربیه ورکونکی یوسف عبدالوای
دینا ډیر زیات کوښښ کړی او په ډیر لږ وخت کې یو ښه مقام ته رسیدلې ده. د یوازې په یوه اونۍ کې د سرو زرو دوه جایزې ګټلې دي او دا اسانه کار نه دی.
تنسازه دینا وایي چې کله یې د باډي بلډینګ کولو فیصله وکړه نو ډیره خواري یې شروع کړه او د خپلو خوبونو رښتیا کولو لپاره محنت ډیر ضروري دی. په سر کې به خلکو په ما ډېر تنقید کوو خو چې زه د تنسازۍ نړیواله چمپیون جوړه شوم نو د ټولو خولې په خپله بندې شوې.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
خدر من اوریدونکو دا محل وخت شوې دی مطبوعاتو ته د کتنې. په مطبوعاتو باندې یا په رسنیو باندې دا محل په کومې موضوع باندې بحثونه روان دي دې ته کتنه کړې زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې او په تیره تیره پخوانو قبایلي سیمو کې جنکو د پاره تعلیم حاصلول د پخوانه یو لویه مسله را روانه ده. نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خیبر پختونخوا کې د جنکو د تعلیم په موضوع خپل یو اداري لیکل ده. د اداري سرخط ته جنکو ته تعلیم ورکول. د اداري په سر کې لیکل شوی دی چې د پخوانی فاټانه د جوړو اوو ضلعو په حق له په یو تازه رپورت کې ویلي شوی دی چې په خیبر پختونخوا کې د جنکو د تعلیم حالت ډیر خراب دی. د رپورت مطابق تقریبا 80% جنکای د خپل عمر په لومبو کلونو کې سکولونو نه پاسي او باقي 50% جنکای درمیانه عمرونو کې سبق پریږدي. د پخوانه فاټا د بیغور ساتلې شوی علاقې اوس خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شوی دي. په دې سبب د جنکو د تعلیم د خراب حالت په حق له د خیبر پختونخوا په حواله اعداد و شمار سډیره د حیرانتیا خبره نه ده. د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملولو سره بهشکه چې د خیبر پختونخوا صوبې مالی بوج هم دروند شوی دی او سکول نه د بهر پاتې کیدونکو ماشومان شمیر هم زیات شوی دی. د جنکو په تعلیم اخراجات کول یوازې د خیبر پختونخوا د خلکو مسله نه ده. عام طور سره د جنکو د پلارانو د دې وینا مثال ورکول کیږي چې آیا زه خپل لور له روزي وګټم او که تعلیم پیوکم. د پاکستان د آئین په 15م ای شک کې لري شوې دي چې حکومت د 15 کالونو تر 14 کالو پورې ټولو ماشومانو لا د ویړیا تعلیم د بندوبسونو په کولو پړ دی. د بشری حقوقو د هیومن رائټس واچ نوې تنظیم وینا ده چې د پرایمری سکول د عمرونو 22% جنکې سکولونو ته نزي، هر کله چې صرف 14% جنکې تر 9م ګریډ پورې سبقونه وایي. اداریې لیکي چې د دې ډیر سببونه دي او د دې ټولو سببونو یو بل سره نږدې تعلق دی. اگر که تعلیم او کتابونه ویړیا دي خو داخله فیس د سکول بیګونه یونیفارم پیزار او کاپای وغیرہ خو بیا هم د ماشومانو د مور پلار په سر وی. په غریبو کورنو کې دا اخراجات د ماشومانو د مور پلار د پاره ناقابل برداشت دي. پرایویټ سکولونو ته د خپلو بچو د لیګولو خدا نیسمن مور پلار تصور هم نشي کولی. ډان اخبار لیکي چې په دې لړ کې دویمه مسله د ترانسپورت ته، سکولونه عام طور سره په لویه فاصله کې پراتی وي او د ماشومانو مور پلار د خپلو بچو پر اکشو وغیره کې سکولونو ته د رسولو او سکولونو نه د اوچتولو هیڅ وس نه لري. پاکستان کې زیاتره پبلک سکولونه د پرایمری په سطح دي، هر کله چې سیکنډری سکولونه د ماشومانو نه په ډیره لویه فاصله کې پراته دي. په دې سبب که ماشومان پرایمری تعلیم په سناسه طریقه مکمل هم کی خو د سیکنډری سکولونو په لرې فاصله کې د پروتوالی په وجه دوی نور تعلیم حاصل نکړی شي. بل دا چې د ترانسپورت معاملې سره د ماشومانو د تحفظ معامله هم تړلې شوې ده. مور پلار ار وخت پلو بچو سره نشیتلی او خصوصا جنکای چې کله بلوغت ته ورسی نو بیا پزان یریږي او مور پلار هم ډاډا نشی پری خوده. ډان اخبار خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خصوصا د جنکو د تعلیم په سنگینه مسله د خپل ادارې په اخر کې لیکلی دي چې د جنکو د تعلیم د حصول په لار کې د مشکلاتو بل سبب غافله او بې فکره استادان دي چې ماشومانو ته د تعلیم په ورکولو کې هیڅ مینه او جذبه نه لري. ماشومانو سره امتیازی سلوک کوي او ار وخت په نس خبره ډبوي او اخیری دا چې د ماشومانو خصوصا د جنکو مور پلار ځان نګیر چاپیره بې کچه زیاته بیروزګاری ویني نو قدرتی طور د هغوی د خپلو بچو او په تیره تیره د جنکو د تعلیم نظر مات شي او دا ورته اسی یو تاوان ښکاري.
د وایس اف امریکا جوړه ده قدر منور دونکو، او سم د خیبر پښتونخوا په حواله سره یو ریپورت چې د هغه ایالت حکومت د صوبایي اسمبلی غړو ته د پولیسو د وژل سوي اس پی یا سپرنټینډنټ اف پولیس د وژنې په اړه ان کیمرا یعنی د بندو دروازو تر شا د معلوماتو ورکولو اعلان کړی دی، او د قانون وزیر سلطان خان ویلی دی چې ټوله پارلماني غړي چې دي د هغوی مشران به د اماده کوي چې هم دغه پټو معلوماتو ته غاړه کښیږدي. او خدا خبره هم ورسره زیاته کړې ده چې اس پی طاهر داوړ د هیواد دښمنانو وژلی. تفصیل حمیدالله په دې رپورټ کې راکوي.
د صوبایي اسمبلی د اجلاس په دوران د صوبایي حکومت د قانون وزیر سلطان خان اوویل حکومت رضامند دی چې د پارلماني پاټو لیډرانو ته د اس پی طاهر داوړ د وژنې د پلټنو په اړه ان کیمرا بریفینګ ورکړي. د اوویل
واضح خبره مې ته وکړه چې ان کیمرا سیشن کوو، په ان کیمرا سیشن کې ډیبیټ هم کوو، او دا ګوره دا چا چې کړي دا د ملک دشمنان دي.
ټانک یو
پزان باندې مراواله او خپل پزان مراواله دشمنانو کړي دي.
د ګل پورس با اسمبلی په دغه معاملہ فست دغه تحریک التوا نه تفصیلی بحث کو چې وړاندې اسمبلی منظور کړو. خو د ګل پورس چې تحریک التوا وړاندې کوونکی سردار حسین بابک دا بحث پیل کړو، نو حکومت ګوند تحریک انصاف غړي په دې دوران د اجلاس نه پاسې دل او د کورم د ماتې دوه لوجه دغه بحث اون شو. پورستنی اجلاس کې په پوینت اف آرډر سردار حسین بابک بیا په دغه معاملہ بحث پیل کړو.
یو پختون افسر جناب سپیکر مال مقرر جناب سپیکر او نن موږ سره تاسو کو چې دا کار چاو کو دا ولې وکړو
که څه هم حکومت د ان کیمرا بریفینګ ژمنه وکړه خو د دې دپاره یې نیټه ونټاکله. د دې ترڅنګ صوبایي اسمبلی کې د صوبې د انتظام لاندې پخوانو قبایلي سیمو کې د ځنې زړو قانونونو د پرځای ساتلو د بل پیش کېدو په مهال د شریک اپوزیشن سرسره د حکومتي پارټۍ تحریک انصاف د ملکن ډیویژن نه ځنې غړو هم احتجاجي واقع وټوکو، چې وروسته بیا صوبایي اسمبلی دغه بل د نامعلومه وخته پورې وځنډولو. دغه بل د لارې نه یوازې دا چې حکومت په دې سیمو کې د نیول شو ترهګرو د انټرمنټ سنټرو د پاره ضروري قانون ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن قانون هم پرځای ساتل غواړي، بلکه د اپوزیشن ګوندونو وویل دغه بل با د ملکن ډیویژن دننه د ټیکسونو او مالیو لګولو د پاره حکومت ته اختیارات هم ورکړي. دی وویل پنځشتم آئینی بدلون په محال حکومت ژمنه کړې وه چې د پنځو کالو د پاره به په ملکن ډیویژن کې کوم وفاقي او صوبایي ټیکسونه او مالیې نشي لګولې، خو په ځواب کې د صوبې د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وویل د ټیکسونو او مالیو نه بغیر حکومتونه نه چلی، او مثال یې د ټانګ ضلع ورکړو چې د غریبۍ باوجود د ملکن د مالدارو ضلعو نه زیات ټیکسونه ورکوي. د دې بحث ترڅنګ د اختلافي ګوندونو او د ملکن نه د حکومتي غړو په اختلاف په دغه بل بحث ونشو او د نامعلومه وخته پورې وځنډول شو. حمیدالله ویو وی ډیوه نیوز په خبر.
درنو زتمن اوریدونکو زو یو بل مهم اقتصادي راپور ولورته چې د پاکستان حکومتي بانک وایي د روان کال لومړیو پنځه میاشتو کې هیواد ته د بهر نه نیغ په نیغه پانګې د تیر کال په پرتله 15% ټیټې شوې دي. د دغې وجه څه ده؟ علتونه څه دي؟ په دغه راپور کې تاسو ته احسان محمد خان وړاندې کوي.
د پېښور پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې مشر پروفیسر زلاکت خان وای په کار د بارنۍ نړۍ څخه د تجارتي اړیکو تر څنګ په هیواد کې دننه په هغه علتونو هم غور وکړی شي د کومې له وجې چې بارنۍ نړۍ څخه دغه تاجران پانګونې یا سرمایه کارۍ ته غاړه نږدي.
خلق دا گنی چې په پاکستان کې سرمایه کاری کول چې کوم دنو هغه ان سی کې وردا بیا چې کوم دینو آلته کې کاست اف ډوینګ بزنس دې داسې واده او خطریوم دی او پروفیټ ریټرن چې کوم دینو هغه مارجن هم کم دی. نو د دې په وجه باندې بیرونی سرمایه کار چې کوم دی هغه یره کې وسیله کا پاسانو الفاظو کې هغه دا خطر نه اخلي چې یو داسې ملک خپل سرمایه یو سم چې آلته کې سکیورټی مسله وي او بزنس کول هم ګران وي. نو د هغه بجای زمونږ کې چې کوم هیواد دی لکه بنگلادیش شو، د سار کنټریز یا سریلانکا او انډیا چې کوم شو، نو هغه هغه طرف ته لاړ شو آلته کې سرمایه کاری، ځکه چې زموږ په نسبت باندې دا ملکونه هغه زیات سکیور ګڼي.
تیر کال چې دیالسوا یو کم شپېته میلیونه ډالرو بارنۍ سرمایه کاری شوې وه چې په دغو کې سلور سوا اته اویا میلیونه ډالره کمې راغلي، خو اوس دا وخت مجموعي بارنۍ پانګونې کچه اته سوا اتیا اشاریه و میلیونه ډالر ته غورځېدلې. په دغه بارنۍ سرمایه کاری کې چې لوی برخه د چین لخوا 912 میلیونه ډالر وه، خو د چین د پانګونې یا سرمایه کاری دغه کچه هم 1545 میلیونه ډالر ته ارتاوه شوې. د چین لخوا دغه پانګونې یا سرمایه کاری چې د چین پاکستان اقتصادي لارې سره تړلې، د اقتصادي چارو څېړنکاران وایي د چین لخوا په پاکستان کې د پانګو کمی د دغه سړک هغه پروژې دي چې په دې 15 میاشتو کې سرته رسیدلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر منظور په وینا په هیواد کې د اقتصاد د پرمختګ لپاره په مستقله توګه بارنۍ سرمایه کاری ډیره ضروری وي، خو د دې لپاره پکار وي چې د نړۍ سره تجارتي اړیکې جوړې کړې شي.
د سرمایه کاری په راوټ کې یو د دې پاکستان امن دی، یو پکې مونږ ته بجلی او ګیس دا نظام کمزوری دی، او بل پاغی کی تجارت کول آسانی چې پاغی کی ټیکسونه او اجازت نامې او لیسن او مختلف شرایط تو حکومت ته طرفه چې ته به پیسې راوړي او بسنګا اوړي بسنګا پتا وسس پابندې وي. یو له کومي سیاسي تعلقات وته ویل شو دکړه افغانستان سره زموږ مختلف مسایل دي چې دنیا چې دا نو هغه باندې یا یې په امریکا وی په مختلفو خبرو کې ځان په معیشت باندې زور اچي دی. دغه سي انډیا سره زموږ لوکل تجارت چې هغه د سیاست ښکار کی په سیاست پکې جوړونه یو غټ رول کوي.
په 2012 کال کې چې د هیواد دننه د بارنۍ پانګې یا سرمایې کچا 840 میلیونه ډالر و، چې د 2013 کال وروسته دغه د پانګونې کچا په بره وختله، خو دا وخت اوس بیا نزدې هغومره سرمایه کاری کچا لیدل کیږي. بلخوا د بهر هیوادونو نه د تیل راغوښتلو یا وارداتو په بدل د پیسې ادا کولو کچا کې 18% زیاتوالی راغلی، او د روان مالی کال په اخیری 15 میاشتو کې مجموعي توګه 6.45 بلیونه ډالر یوازې د تیلو په بدل کې ورکول دي، چې د سیړنکارانو په نظر د دغه زیاتوالي لوجبا د کپړې صنعت، د زراعتو او نور د دغه شوبو سره تړلې مشينرۍ به نور هم اوچته، او هیواد تر غختل به نور هم ګران شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا جوا د کرمن اوردونکو اوس هم زده بلوچستان یاله تولوري ته چیرې چې د افغان کډوالو په یو تعلیمي اداره کې دستوره سوی ده، او دغه دستوري ته په کوټه کې د افغان کونسلیټ کونسل جنرال هم ورغلی وو. د دې زموږ خبريال حمید سمسور دغه دستوري په اړه یو رپورټ را لېږلی دی چې پیل یې د افغانستان په ملي سروز باندې کیږي.
دا په کوټه ښار کې د احمدشاه بابا د علي لیسې د 12 ټولګي د فارغ سوز د کوونکو پټمنه غونډه ده چې د سیاسي او د قبایلي مخورو ترڅنګ د تعلیم د څانګې پوهانو او د محصلینو مندو او پلرونو هم ګډون درلودي. د دغه غونډې درون میلما په بلوچستان کې د افغانستان کونسل جنرال وحید الله موماندو نوموړي پر دې محل باندې د افغان کډوالو د زده کوونکو تعلیمی سفر او زیارې د ستاینې وړ وبلې، او دا یې د افغانستان د ښه سباوون زیری وبلې،
او ان شاء الله چې دا بچی به د سند دغه سورستا زی افغانستان د کاپو امتحان به ورکړي، هلته خپل پانتونونه وای او د ګران وطن افغانستان د خدمت مزدر به ګرځي. د خوشحالۍ ځای دی دا زمونږ اتلان دي چې د پردي ټوپک په ځای خپل قلم ورته په لاس ورکړی.
د احمدشاه بابا علي لیسې ګڼ شمیر ماشومانو پر دې محل باندې بیلابیلی ترانې وړاندې کړې. زده کوونکو و ګډونوالو ته پزړه پوری نغمې هم وړاندې کړې. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړی اصغر اڅغزي پر دې محل باندې وویل چې کډوالو ډېر ستړي او تریخ وخت لیدلی دی.
په دنیا کې د سړي اختیار پلاس کې نه، واک پلاس کې نه، هغه چې هر څوک یې هغه خپل منظر نه سپیدا کولای. زمون په د علم سره سره د علم د دلاري د خپل واک او د خپل اختیار او خپل منظر ته په خپل اختیار رسیدل چې دا به زموږ په مزه وي.
د صوبایي اسمبلی غړي د احمدشاه بابا علي لیسې لپاره د مالی مرستو اعلان هم وکړي. وینا کوونکو وویل چې دلته په بلوچستان کې د افغان کډوالو په زرګونو ماشومان دي چې هغه له لیک لوست څخه بې برخې دي. د دستوري په آخر کې زده کوونکو ته جایزې هم ورکول شوې. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
درنو زتمنو اوریدونکو د دغه کال یا روان کال په لړکی د چین او امریکا اړیکی څنګه پاتې شوې دي په یو بل ټکسونه اضافه کړی دي دغه ټول تفصيلات تاسو ته وړاندې کوي مجاهد جواد.
پیکینګ په وروستي هوایي نندارتون کې خپل هوایي ځواک نندارې ته وړاندې کړ. که څه هم امریکا د پوځي لګښتونو له پلوه اوس هم د نړۍ د هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري، چین هم هر کال خپل پوځي لګښتونه زیاتوي. په سټاکهوم کې د نړیوالې سولې د څیړنو له ادارې یا سپری څخه نین تیان وای
چاینا هاز انکریز اس ملټری سپندینګ فور د 29th کنسیکوټیو ایئر.
چین د نوښتم پر لپسې کال لپاره خپل پوجي لګښتونه زیات کړی دي. چین د پوجي لګښتونو لپاره په نړۍ کې دوهم ستر هیواد چې شاوخوا 228 بلیون ډالر پر لګوي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په لومړیو کې هڅه وکړه چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو د بندولو لپاره خپل چینایي سیال زی جنګ پینګ سره خپل اړیکې هیڅ کړې. خو د امریکا او د شمالي کوریا له تاریخي سرمشري څخه څونی وروسته امریکا په چین باندې خپل ټکسونه زیات کړل او په چیني تور پورې کړ چې مناسبه سوداګري نه کوي. چین په خبرګون کې په امریکا باندې خپل ټکسونه لوړ کړل. د نړیوالو مطالعاتو مرکز څخه بونی ګلسر وای
The focus really of this year has been
The کل پرختیا هم ټول پام په سوداګری باندې او دا یو امتحان شو چې راتلون کېږي کې به خلورې تلارشي او که لا به پسی پیچلی شي.
د واشنگټن بلاندېخنا د چین په جنوبي سمندر کې د آزاد تګ راتګ په برخه کې ده. د دوړو هیوادونو جنگي بیړۍ په اکتوبر کې نګدي و چې سره جګړه وکړي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ څخه وکرم سنگ وای
امریکا د هغه څه په اړه چې په رښتیا اندیشنه لري هغه د چین کاست دی چې څه غواړي او دا چې په بحراني حالت کې به چین له خپلو پرمختللو پوجي وړتیاو سره په ټول سیمه کې څه کوي.
بل اندیښنه د چین د بهرنیو پانګونو ستراتیژي ده چې د کمربند او سړک د نوښت یا بلت اینڈ روډ انیشیټیو په نامه یادیږي. د ویتنام یو اوسیدونکي ډوانګ تای تین وویل
ویتنام ته ډیر زیات چینیان راځي، داسې ښکاري لکه په ویتنام چې یرغل کوي.
د چین د یو ټریلیون ډالرو په ارزښت دغه پروژه به نږدې اویا هیوادونه سره ونښلوي او له دې لارې به د پیکینګ اغیز د نړۍ په 2.5% انسانانو باندې پرېوځي. د تایلنډ یو اوسیدونکي سپاودی چیتاپ وای
دا به غوره وي که موږ په مندرین ژبه خبرې کولی شو ځکه سوداګري په دې ورځو کې په چین باندې ولاړه ده.
له دې سره د سیالي کولو لپاره امریکا په اکتوبر کې داسې یو اداره جوړه کړه چې له لارې به یې په مخ پر ودې هیوادونو کې خصوصي کاروبارونو ته د 6 بلیون ډالرو په ارزښت اسانتیاوې برابروي. په همدې میاشت کې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس په پیکینګ باندې تور پورې کړ چې کوښښ کوي د امریکا په کورني سیاست کې لاسوهنه وکړي او ویل چې د ټرمپ اداره د یوې نوې تګلارې په جوړولو باندې کار کوي.
له چین سره د امریکا د اقتصادي او ستراتیژیکو اړیکو په بیا جوړولو باندې کار کوو، خو تر څو امریکا په لومړي ځای یا امریکا فرست پالیسي پلی کړو.
د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو یا G20 په غونډه کې ټرمپ او زی په دې موافقه وکړه چې د نوي ورځو لپاره به په یو او بل نور ټکسونه نه لګوي. له هغې وروسته چین د امریکایي موټرو په پرزو باندې ټکسونه ښکته کړل، خو په ډیسمبر کې پیکینګ وویل چې دوی به له خپل دریځ څخه په شا نه شي. د چین ولسمشر زی وای
موږ باید دومره ژمن او کلک واوسو لکه په اوس پنه باندې چې د لاس چاپ پرېښودل سي، کله چې ونیول سي او لکه په تیژه باندې چې د پښې چاپ جوړ سي کله چې پرې پل کښېږدي.
په داسې حال کې چې د سوداګرۍ په اړه خبرې تودې روانې دي، د ټرمپ اداره په دوامداره توګه هڅه کوي چې د ټکنالوژۍ په ډګر کې په نړیواله توګه برلاسي واوسي. دوی وایي امریکا هیڅ داسې کوم قصد نه لري چې په نوي کال کې به د چین په وړاندې له نرموالي څخه کار واخلي.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
قدر منو لیدونکو خبرونه هم په دې ځای ته پای ته ورسیدله. د دې وروسته به تاسو د شپه په خیر خبرونه اوري. او زه د دې خبرونې کوربانه منظر شهید، ما سره زما کوربه همکار نصیر احمد کاکړ او د دې خبرونې پروډوسره ماور جلیل. ستاسو نه اخلو اجازه، تاسو په لوی لاس فاروس الوړه او آباد اوسئ.